هیواد صاحب خوش آمدین.
ډیر زیات مننه فیضی صاحب. درنو اوریدونکو بیا هم سلام. په کابل کې شپږ بجې شوې. په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو چې په پیل چې پیل هم خبرونو کوو. د کندهار لسپین بولدک څخه پرون شنبه نور ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 بیا کورنۍ کېږي د لیکدولو خبر ورکړل شوی. باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي وایي دغه کسان چې له پاکستانه اخراج شوي وو په 99 موټرو کې نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د دوی اصلي سیمو ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راستنو کړل شویو افغانانو شمیر تر 300,000 زیات دی. پرون شنبه هم یوازې سپین بولدک ته له پاکستانه د څه باندې 4,000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. له تورخم هم هره ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته وړي. د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په خپله ایکس شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلی عباد دا غوښتنه د هیلت نیټ موسسې له مشر سره په کتنه کې پرون وکړه. د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین تیرنان د دې کتنې په باب څه نه دي ویلي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې بې وزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی. دغو رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه وو چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټره له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی. د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د طالبانو ویاندویانو هم د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پاکستان د پولیسو پر موټر په حمله کې درې پولیس وژل شوي. د ټانګ سیمې د پولیسو ویان یونس خان د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر وشوه. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په پیښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته مالي ملاتړ د یو مسؤول د نیولو خبر ورکړی. دغې ادارې پرون ادا کړی چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د 100,000,000 په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شنبه په غزه کې له قید شرط پرته د فوري او دوامداره اوربند غوښتنه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډله ییزو مجازاتو پالیسي د منلو نه ده او ځاني دفاع یا نورې ادعاګانې یې نشي توجیه کولی. هغه په ریاض کې د عربو هیوادونو سرمشریزې ته په وینا کې وویل په غزه کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه یې ترهګره ډله بولي وروسته له هغې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیلو په پراخې حملې سره 1,400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 100,000 ډېر اوسیدونکي وژل شوي دي. او د جرمنی په هامبورګ کې پولیس وایي د فوټبال د دوه ټیمونو د مینوالو ترمنځ په شخړو کې د فوټبال 15 مینوال او 10 پولیس ژوبل شوي دي. پولیسو پرون شنبه وویل دغه شخړه په شمالي ښار هامبورګ کې د سنټ پاولی او هانور د لوبډلو ترمنځ له یوې مسابقې وروسته وشوه. په دې منځ کې ګڼ کسان نیول شوي هم دي خو پولیسو یې شمېر په ډاګه کړی نه دی. د دې بلوا چې د جمعې ناوخته پیل شوې دلیل یې روښانه شوی نه دی. درنو اوریدونکو را خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري. له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنېدو شدت سره جوخت پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپیا چول زیات کړي.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهي او د افغان کډوال لپاره د شکایتونو راځي.
د طالبانو حکومت د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګی غړی حیدر جان نیمزوی، علا ګل مجاهد، ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهضت نیولی دي. د دې نیول شوو یو خپل وایي
د دوی ته نیول کېدو دلیل معلوم نه دی.
د عرب اتحادی او د اسلامي همکاریو سازمان یا او آی سی په خپله بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د اسرایلو اقدامات په کلکه غندلي. همدا ډول د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د دریم تلین په مناسبت د نوموړي په اړه راپور لرو.
د لشکرګاه ښار په ختیځ کې د صافیانو د سیمې اړوند د هندوانو په نوم ښوونځي کې ګڼ شمېر زده کوونکي د لسو بجو د تفریح وروسته بیرته ټولګیو ته راټولېږي.
همدا ډول په دې رواني او سات کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنېدو له شدت سره جوخت پاکستان په ځینو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپیا چول زیات کړي. د بشري حقونو ځینو مدافعان د پاکستاني پولیسو دغه کار د قوانینو خلاف بولي، ځکه په ځینو کورنیو کې نارینه نه وي او پولیس ښځې او ماشومان هم تر نیول کېدو وروسته د توقیف مرکزونو ته لېږدوي. په همدې حال کې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو د شمېر د زیاتوالي د بشري مرستو اړتیا زیاته کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له پاکستانه د بی اسناده افغانانو ستنول ګړندي سوي، د پاکستان په ځینو ښارونو کې د افغان کډوالو پر کورونو د چاپی اچولو پیښې هم زیاتې سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پرونی راپور له مخې په سند ایالت کې د دغو چاپو پر مهال افغان ښځې او ماشومان هم نیول سوي دي. په سند ایالت کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل دا ډیره د اندیشنې وړ موضوع ده.
پولیس چې دی هغه د شپې هم چاپی وهي او د افغان کډوال لخوا دغه شکایتونه راځي چې پولیس کوم دی هغه د کیمپونو کې یا چرته چې افغان کډوال په کراچۍ کې اوسیږي د هغوی په کورونو باندې د شپې وخت چاپه وهي او د دې خیال نه ساتي، چادر او د چار دیواری خیال نه ساتي. زنانه دغه شکایتونه کوي چې مونږ لویری د وجې ځکه چې دا پولیس کله زمونږ په کورونو رانه نوځي نو دوی سره لیډی کانسټیبل نه وي، نو مونږ لویری د واجی غزینی تور د دومره د باو دی دوی وای چې مونږ د آرام جامه سي کومه د اغه مونږ نشو غوندلې.
د پاکستان په کراچۍ کې د بشري حقوقو مدافعانو ویلي دوی د کډوالو لپاره د توقيف جوړو سويو مرکزونو ته نږدې اړولي چې د افغان کډوالو مرسته وکړي، خو پولیسو دوی مخنیولې او دغه مرکزونو ته نه پرېږدي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ویلي په ځینو مواردو کې هغه ماشومان هم نیول سوي چې په پاکستان کې زیږیدلې خو د هویت کوم سند نه لري او دغه ماشومان لمیندو او پلرونو بیل کړی سوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون مشر حنا جیلانی د پاکستان د حکومت پر وروستیو اقداماتو انتقاد کړی دی او په دې برخه کې د ارزونې غوښتنه کړې. په ځنګړي ډول د هغو کسانو لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پاکستان ته تللی دي. بلخو په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP مرستیال هرالد منهارت په یو ویډیو کې چې د خوړو نړیوال پروګرام د بریتانیا څنګه پرون خبره کړې ویلي راسته نصیب افغانان زیات لاسنیوي ته اړتیا لري.
زه دلته په یو سرحدي سیمه کې یم چې هر ورځ ترې سرګونه افغان کورنۍ افغانستان ته وړي. دوی جبرن ایستل شوي، ګڼې له کلونو په پاکستان کې اوسېدلي او په افغانستان کې د استوګنې کوم ځای هم نه لري. دوی ټول وږي او له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د خوړو نړیوال پروګرام چې په ساحه کې دی له دوی سره د خوړو مرسته کوي چې یو میاشتې گزاره ورباندې وشي، خو اټکل کېږي چې پر روانو ونیو کې په لسګونو زره نور کورنۍ هم را واوړي، سر جمع هم را روان دی.
د طالبانو چارواکي وایي د نومبر لومړیو د تورخم او سپین بولدک للارې شاوخوا 300,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړی سی وی دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په سپین بولدک او تورخم کې راستانه کړای سویو ته جوړ سوي لنډمهاله کمپونه په اساسي ډول رغوي. ځینو افغانانو شکایت کړی چې د قانوني اسنادو له درلودلو سره سره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول سوي او په جبر افغانستان ته ستنه کړی سوي دي. له پاکستانه په داس حال کې افغان کډوال اخراجیږي چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي په افغانستان کې دا مهال 15 میلیونه وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومه کړي.
azadiradio.com
د راپورونو لمخې د طالبانو حکومت د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې غړي حیدر جان نیمزو یا لاګل مجاهد مولا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نه حضرت نیولې دي. که څه هم د طالبانو حکومت دغه کسانو نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو د یو شمېر دغه کسانو کورنۍ او د یادو نیول شویو کسانو د خلاصون غوښتنه کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا سی دا وشته چې د افغان حکومت د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې درې غړي حیدر جان نیمزای، الله ګل مجاهد او ملا ترخیل او د سیاسي چارو کارپو محمد عمر نهزت نیولې دي. د طالبان حکومت تر اوسه د دغو کسانو نیول نه تایید او نه هم رد کړي او پر یادو کسانو کوم تورونه هم رسنیز شوي نه دي. د سیاسي چارو د کارپو محمد عمر نهزت زوی شمریز نهزت ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کړیو یې پلار تیره پنځشنبه له غرمې مخکې د کابل ښار په 15مه ناحیه کې له خپل کور څخه نیولې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی ته نیول کېدو دلیل معلوم نه دی او دا چې په څه دلیل ونیول شو هم معلومات نشته. زموږ وروستي معلومات دا دي چې نن مې پلار په کابل کې زما ورور ته تلیفون وکړ او وویل چې دی د اسلامي امارت له استخباراتو سره دی، روغتیایي وضعیت یې ښه دی، د پلټنو تر سره تر رسیدو پورې به د اسلامي امارت له استخباراتو سره وي.
امارت اسلامي مې وښن
هغه د پلار د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. هڅه مو وکړه چې د حیدر جان نیمزوی او الله ګل مجاهد له کورنیو سره د دوی د نیول کېدو د دعوه په اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. خو د ملا ترخیل او ورور په ټولنیزو شبکو کې د یو ویډیوي کلیپ په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې ملا ترخیل خوشی کړي. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی بیا په خپل فیسبوک پاڼه د تیر جمهوریت نظام د ولسی جرګې د غړي الله ګل مجاهد د نیولو خبر ورکړی دی. هغه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې الله ګل مجاهد چې د طالبانو د حکومت د شخصیتونو سره د اړیکو او بیرته راستنېدو کمیسیون په بلن افغانستان ته راستون شوی و د جمعې په ورځ ونیول شو. د طالبانو د حکومت د استخبارات د ادارې ویاند خلیل همراز او د طالبان د حکومت ویاند سبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې د یادو کسانو د نیول کېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبان حکومت تر دې وړاندې هم د تیر جمهوریت نظام د چارواکو او عسکرو له بشري حقوقو په سرغړونې تورن شوی دی، خو دوی تل د خپل مشر د عمومي بښنې خبره کړې ده او ویلي چې ورته ژمن دي. په وروستي مورد کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یونما د اسد د میاشتې په 1 یو راپور خپور کړ او خبر یې ورکړ چې طالبانو د تیر حکومت د غړو پر وړاندې 300 زیات بشري سرغړونې کړي چې په کله محکمې پرته د وژنو په ګډون خپل سرې نیونې شکنجه ګواښونه او ناوړه چلند شامل دي.
په داس حال کې چې د کراچۍ بندر لارې د سوداګریزو توکو د واردولو په برخه کې د پاکستان حکومت افغان سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د چابهار بندر لارې د صادراتو او وارداتو پیلیدل یو ښه بدیله لار بولي. د طالبانو حکومت ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې افغان سوداګر د چابهار بندر لارې بهرنیو هیوادونو سره سوداګریزه راکړه ورکړه کولای شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت پلاوی چې تیره اونۍ ایران ته تللی و، تیره ورځ هیواد ته له راستنېدو سره سم وویل د ایران له حکومت سره د سوداګرۍ په برخه کې بیلابیلې موافقې لاسلیک کړې دي. د طالبانو تر واک لاندې ملي تلویزیون د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نوریدین عزیزی خبري خپرې کړې چې پکې ویلي د ایران حکومت ورسره ژمنه کړې چې سر له نن څخه افغان سوداګر کولی شي د چابهار بندر له لارې به نو یو هیوادونو ته صادرات وکوي. نو موري ویلي
سفر کوم دوه چې الحمدلله پر دستاورد پر مقصد سفر
زموږ سفر له لاس تر اورلو ډاکو. زموږ ته سفر یو ځلې موخه د چابهار لاري صادرات و. ژمنه وشوې چې تاسو کولای شئ سر له سبا واردات او صادرات د چابهار بندر لاري پیل کړئ.
چابهار به شروع کړئ.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی یو مسؤل خارجان علي کوزایوي دوی له ډېرې مودې راهیسې په دې لټه کې و چې د پاکستان د کراچۍ بندر پر ځای نور هیوادونو ته د صادراتو لپاره بدیل لار پیدا کړي. هغه آزادی رادیو ته وویل اوس مهال د چابهار بندر تر ټولو ښه بدیل لار ده.
چابهار بندر د افغانانو لپاره په اوس شرایطو کې مناسبه بدیل لار ده، ځکه چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې زمونږ مالونه ودرولې دي او یو سیستم یا رژیم یې مخکې کړی، سارو یې خوراک کړی دي چې هغه د افغانانو دپاره طاقت فرسا ده. او پاکستان غواړي چې دغه مالونه په مونږ باندې درې ځله څلور ځله د کمپنۍ په نرخ باندې خرچ شي، نو په دې خاطر باندې مونږ په دغه سیستم باندې د کراچۍ نه استفاده نشو کولای. چابهار مناسبه لار ده.
نوموړي دا هم وویل د چابهار بندر له لارې د ایران او د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته د اسانتیاو په ځانګړي ډول د لګښتونو د راکمولو ژمنه هم کړې ده. خو اقتصاد پو آزرخش حافظی وی چابهار بندر پر خپل ځای اقتصادي ارزښت لري، خو په خبره افغانستان چې لنورو بندرونو کوم صادرات او واردات لري د هغو ځای نشي نیولای. نوموړي آزادی رادیو ته هم داراز وویل
هر بندر خپل جغرافیایي موقعیت لري او دا جغرافیایي جبر ده، یو دبل الټرناتیو یا بدیل نشي ګرځېدلای. دلته لوی بیړۍ ناراضي او دونه مال شتون نه لري چې د بیړۍ لپاره یا د کشتۍ لپاره کفایت وکړي او اقتصادیت ولري. نو په 15 لس کانټینر کشتۍ حرکت نه کوي، هغوی لپاره په زرهاو کانټینر ضروري دي او دلته دونه مال شتون نه لري چې صادرات صورت عمومي.
شغله حافظی دا هموایی افغانستان باید له چین سره مستقیمه راکړه ورکړه ولري او ترڅنګ باید ټول بندرونه له گاونډیو هیوادونو سره پرانیستي وي ترڅو له هغو ستونزو خلاص شي چې وخت نا وخت له پاکستان سره په سوداګرۍ کې رامنځته کیږي. د طالبانو حکومت داسې مهال د چابهار بندر له لارې د صادراتو او وارداتو د پیل خبر ورکوي چې افغان سوداګر د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې بهرنیو هیوادونو ته صادر او واردات لري. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونی د مسؤلانو په وینا له تیرو نږدې دو میاشتو راهیسې د پاکستان حکومت په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو پر ځینو مالونو بندیز لګولی او نشي واردولی.
د عرب اتحادیه او د اسلامي همکاري سازمان یا او آی سی په خپل بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د اسرایلو اقدامات په کلک غندلې. د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان ویلي سعودي ډاډه ده چې په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات تضمین، د اشغال، محاصره او خارګوټو جوړولو ختمول دي. د ایران او سوریې ولسمشرانو نو هم په غزه کې روانه جګړه غندلې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د عرب هیوادونو او ایران رهبرانو پرون شنبه د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د عربي اتحادیه او د اسلامي همکاري سازمان په بیړنۍ غونډه کې په غزه تلانګه کې د اسرائیل روان اقدامات وغندل. د حماس افراطي ډلې پر خلاف چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د تروریستي سازمان په توګه په خپل فهرست کې شامل کړي، د اسرائیل جګړې نورو هیوادونو ته هم د شخړې د لمن د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د فرانسې خبری آژانس د راپور لمخې دا غونډه داسې وخت کېږي چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل خونړۍ حمله وکړه او شاوخوا 1400 کسان ووژل چې زیاتې ملکیان وو او تر 200 زیات نور یې یرغمل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت بیا وایي د اسرائیل د څه باندې یوې میاشتې په هوایي او ځمکنیو حملو کې تر 1000 ډېر کسان وژل شوي چې ډېری ملکیان او ماشومان دي، خو دغه شمیرې په خپلواک ډول نه دی تایید شوی. د فرانسې خبری آژانس د راپور لمخې د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان پرون شنبه د دې غونډې له پیلېدو سره وویل د دې غونډې کوربه سعودي عربستان د اسرائیل چارواکي د پټکو د فلسطین د خلکو پر خلاف د جنایتونو مسؤل ګڼي. محمد بن سلمان په غزې تړانګه او اشغال شوی لویدیځه غاړه کې د اسرائیل د اقداماتو په باب وویل سعودي ډاډه دی چې په سیمه کې د امنیت، سولې او ثبات تضمین، د اشغال، محاصره او د خارګوټو جوړولو ختمول دي. د جرمني خبری آژانس وايي محمد بن سلمان په مارچ میاشت کې له ایران سره د ریاض د اړیکو تر اډه کېدو وروسته پرون په خپل لومړی کتنه کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی سره وکتل. په هغه تصویر کې چې د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس په خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر کې خپور کړی، محمد بن سلمان او ابراهیم رئیسی ښکاری چې د غزې تړانګې په اړه د جوړ شوې سرمشریزې په څنډه کې سره ناست دي. د فرانسې خبری اجانس د راپور لمخې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ل عربستان سره د اړیکو تر اډی کې دوه ورځې ریاست په خپل لومړي سفر کې ویلي چې اسلامي هیوادونه باید د اسرائیل پاوز په غزه کې د هغوی د کړنو له کبله د یو تروریستي سازمان په توګه وپیژني. د جرمني خبری اجانس لیکلي د سوریه ولسمشر بشار الاسد هم په ریاست کې د عرب هیوادونو او اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته په وینا کې په غزه کې د افراطي ډلې حماس په وړاندې د اسرائیل د جګړې په تړاو د خبرو پر ځای د عمل غوښتنه وکړه. عربي اتحادیه په 2011 کال کې د بشار الاسد رژیم لخوا د اعتراضونو تر خونړۍ ځپنې وروسته چې د کورنۍ جګړې سبب شول د سوریه غړیتوب ځنډولی و، خو تر لس کلونو وروسته یې بیرته دا غړیتوب ورکړ او اسد تر لس کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د دې اتحادیې په غونډه کې برخه واخیسته. د فرانسې خبری اجانس په لیکنه اسرائیل وایي چې د حماس افراطي ډلې د نابودۍ تکل کړی او دغه ډله یې د زیاتې مرګ ژوبلې سبب بللې ده. اسرائیل تور لګوي چې جنګي ډله حماس له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي، هغه تور چې د حماس افراطي ډلې ردوي.
له خبرونو ور اخوا
نن د نومبر 12مه په هلمند کې د ازادي رادیو د تکړه خبريال محمد الیاس دای دریم تلین دی. دای د 2000 کال د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لخرګاه کې د پر موټر پسې د وصل شوی مقناطیسي ماين په 14 کې وشل شو. اوس د درې کلونو لپاره کې د ورست هم د غمینوال د کار او زیار ستاینه کوي، خو قاتلان لا هم محاکمه شوی نه دي. د هم په ډیره تفصيل چې د ارواخه دای په غک پیلېږي
دا چې تاسو ګوري دا
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د ازادي رادیو د تکړه خبريال محمد الیاس دایي د وجل کې دوه درې کاله پوراسول
دو بو ډیم دی او په به ساري ډول باندې
محمد الیاس دایي په هلمند کې د رسنیو پر ډګر یو رسا ژغ غنل کړي او راپورونه یې د ډیرو لپاره د دې ولایت دروان وضعیت یو روڼ تصویر وړاندې کاوه. دایته د خبريالي په دګر کې د هغه د غوړ کارونو لکبله د څو ادارو او سازمانونو لخوا ستاین لیکونه او جایزې هم ورکول سببه دای د 2020 کال د نومبر پر 12 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګا کې د په موټر پسې د نشلول سوي مقناطیسي ماين په 14 کې وژل سو. هغه پېښه چې چای مسولیت پر غاړه ونه خست، خو د دې پېښه په اړه پیل سوي څېړنو هم نتیجه ورنه کړه. په تیر جمهوری نظام کې د قاتلانو د پیژندلو او محاکمې جمعنې سوي، خو څوک په علني ډول په دې باب مجازات نسول او پر افغانستان اوسنیو واکمنو طالبانو هم دغه قضیه له پامه غورځولې ده. په تیر جمهوری نظام کې د یو مشکوک کس د نیولو خبر ورکول سوی وو، خو د محمد الیاس دایی د کورونې غړو په دې اړه شک څرګند کړی وو. له دایی د مهرباني په نوم لور پاتې ده چې اوس هم کور ته د پلار د ستنېدو په انتظار ده. د محمد الیاس دای ورور مشتبه محمدی د هغې 14 په وخت کې ټپي سوی وو او اوس په جرمني کې مېش دی.
زما لپاره دا یو نه هېرېدونکې او تر ټولو دردونکې شپه دا و چې ما د دومره بد د پاره چې ما هیڅ فکر نه کوم. زما د سترګو په وړاندې او په څو دقیقو کې دا سره جلا سولو چې زه کله کله فکر کوم چې موږ د ایلو روح خو بیا چې مې سانه را پیاد سي واقعاً زه په دې پوه شوم چې دا یو واقعیت دی او زموږ سره دایي نسته. دا زما لپاره، زموږ د کورنۍ لپاره، د ټولو لپاره یو دومره دردونکی وضعیت دی چې موږ یې نسو برداشتولی او نسو هیرولی.
په 2020 کال کې د الیاس دایي د وژل کېدو په کال د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په افغانستان کې د رسنیو د وژل سویو کارکوونکو شمیر یو لس یاد کړی وو. د غیدری ویلی و چې په هغه کال شل نور خبريالان ټپین سیوی او د هغوی د واهلو او دبولو درې دیش قضیه ثبت سیوی. د افغانستان د آزادو خبريالانو د ټولنې مرستيال عبدالمحید هاشمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د جمهوریت پر مهال هغه خبريالان په نشه کېدل چې له کورنۍ مافیا او نړیوالو استخباراتي شبکو سره ارتباط نه وو.
شهید الیاس دایی او د دا پسیر باندې هغه ژورنالیستان چې وی د بیان ازادۍ تجمن او غوی د ژورنالیزم به طرفی اصل تجمن او غوی د هیڅ زورواکی او زورور اړخ پروانه ساتله د حق په ویلو کې غوی تبتل د غړول ستونزې جوړېدل او هر هغه څوک چې غوی د بهرنۍ حیوانونو د استخباراتي شبکو سره او یا کورنۍ مافیا سره اړیکې نه درلودلې د غوی لپاره په دې وطن کې ژوند سخت وو نو همدغه وجه وه چې دغه ډول ژورنالستان په نښې کېدل او په شهادت رسول کېدل.
د 2000 میلادي کال د نومبر پر 12مه د محمد الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته د طالبانو ځینو پلویانو پر دې پیښه خوشي ښوولې وه. که څه هم د طالبانو رسمي ویندویانو د دې پیښې مسؤلیت ونه مانه، خو دا پیښه یې غندلې هم نه وه. د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل، په تیرو 20 کلونو کې د جمهوریت پر مهال او تر هغه وروسته د خبریالانو د وژلو او ځورونې پیښې دوام لري.
ما متاسفانه در 20 سال گذشته
له بده مرغه په تیرو 20 کلونو کې مو افغانستان کې 115 پیته خبریالان او درسنیو کارکونکي له لاسه ورکړل. لا هم افغانستان کې د خبریالانو وژنه او ګواښل دوام لري. موږ غوښتنه لرو چې لږ تر لږه نړیواله جزایی محکمه د خبریالانو د وژنې پیښې زر تر زره وڅېړي. موږ درې کاله مخکې په هلمند کې د افغانستان د یو وتلي خبریال محمد الیاس دایی د وژل کېدو شاهدان، تر هغې وروسته څو نور خبریالان هم افغانستان کې ووژل شول چې د هغوی قضیې هم نه دي څېړل شوي.
د هلمند ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي، له دریو کلونو راهیسې چې محمد الیاس دایی وژل سوی، داسې احساسوي لکه د دوی ټولو ږغ چې خاموشه سوی وي او نور د هلمند خلکو د زړه خبرې هغسې چې دایی تر ټولو افغانستان او نړۍ رسولې د چا تر غوږونو نه رسیږي. صفت الله زاهدي کلونه کلونه په هلمند کې د محمد الیاس دایی تر څنګ د خبریال په توګه کار کړی دی.
د شهید محمد الیاس دایی تر شهادت وروسته په هلمند کې د رسنیو وضعیت لکه هغه ډول چې موږ مخکې وو او خپله خبریالانو یا د دې سره تر څنګ هغه سیمه ییز رسنیو چې هلته فعالیت کوه په هغوی کې چې څومره قوت وو هغه قوت تر ډېره پورې کمزوری سو او خبریالانو بیا په ښه زړه سره هلته خپل کار ونه کوي، ځکه چې دوی وېرېدله، یو قسم ویره د خبریالانو
د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دایی د خپلو شور او پرونو له کبله ځانګړي مینوال درلودل. د پکتیکا دغه ځوان اجمل لاروی وایي،
خدای بخښلی الیاس دایی د سولې او امن یو ارمانجن ځوان و، د مظلومانو د غږ اوچتوونکی یو بل څراغ و. تل یې هڅه کوله د اورېدونکو تر غوږونو حقایق ورسوي، مسؤلین متوجه کړي تر څو خپل مسؤلیت په ښه ډول ادا کړي. تر ډېره په دې کړنه کې بریالی هم و. که څه هم خدای بخښلی الیاس دایی ما له نږدې نه پېژانده، خو له خواږه غږ سره یې ډېر اشنا وم. غږ یې بېل خوند او تاثیر درلود. تل به یې د جګړې ډګره په غټ زړه او په ساده ژبه د اورېدونکو تر غوږونو راپور رساوه.
د محمد الیاس دایی دریم تلین داسې وخت پوره کیږي چې پر افغانستان طالبان واکمن سوي او د بیان ازادي، د آزاد رسنیو فعالیت او د ژورنالستانو کارونه محدود سوي دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نی مشر ظریف کریمي وایي، نن سبا په افغانستان کې د آزاد رسنیو وضعیت لا خراب دی.
متاسفانه اگر وضعیت در مقابله
له بده مرغه که د خبریالانو په وړاندې په ځانګړي ډول د خوندیتوب او ځاني مسایلو په تړاوي وضعیت دغسې دوام وکړي، ممکن د افغانستان د رسنیو ټولنه نوره قرباني او زیانونه هم وګالي.
په تیرو څه باندې 20 کلونو کې د افغانستان لپاره یو لویه لاسته راوړنه آزادې رسنۍ او د بیان ازادي شول کېدله چې د څارونکو په باور اوس دا لاسته راوړنې په اوبو د لاهو کېدو په حال کې دي.
و هم اوریدل چې په هلمند کې د ازادي راډیو د تکړه خبریال محمد الیاس دایی نن د وژل کېدو درې کاله پوره شول. تر اوسه یې د قاتلانو د پیژندنې او مجازاتو په اړه کوټلي ګامونه نه دي اخیستل شوي. دا هم د دایی د څو همسلکو نظرونه چې په پیل کې د محمد الیاس دایی مور خبرې کوي.
شهید دایی د سولې غوښتونکی و، په خپل کور کې سوله غوښته، په خپل کلي کې سوله غوښته، په خپل هیواد کې سوله غوښته. د وطن دشمنانو جسمن هغه شهید کړ او د هغه فکر د هغه تګلاره به تل ژوندي.
د شهید الیاس دایی شخصیت په اړه باندې ډیر څه ویل کیږي. هغه یو ځانګړی انسان و، د هغه ژبه بیل وه، د هغه احساسات بیل و، له وطن سره یې مینه، د ده اخلاص او د ده هغه محبت له ولس سره. د ده په رپورټونو کې هغه جملې او هغه احساسات به چې ده څرګندول ډیر کم خبرې لر. ما سن لیدلی نه دي هغه څه کسان لکه شهید الیاس دایی چې و. هغه له بده مرغه په داسې وطن کې اوسېدی چې نه یې په ژوندونو باندې قدر و او نه یې هم په مړینې قدر شته دی.
الیاس دایی نه یوازې د ملګرو د کورنۍ او د یو ولایت په کچه باندې
د خلکو راغو بلکې هغه د هواد یو رسا راغو هغه د بیان د ازادۍ یو قهرمان او متاسفانه چې بس خپل لارې ژر جلا کړله. دعای ورته کوو او پاتې سو د هغه د قضیه د څېړلو په باب کې خبرې وکړو. هغه موقع موږ د لاسه ورکړې ده، هغه د وخت ضایع ده. اوس په کار دا ده چې د هغه د کورنۍ ملاتړ وشي، د هغه د ولونو، د هغه د لور، د هغه د مېرمنې مالی ملاتړ وشي. هغوی څه ته اړتیا لري هغه باید ورسره وشي. هغه که نړیوال د مطبوعاتو بنسټونه وي، که د ازادۍ راډیو وي، خو متاسفانه چې دا کار هم نه دی شوی.
درنو اوریدونکو، په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا هم خبرونه. د کندهار له سپین بولدک څخه پرون شنبه نورو ولایتونو ته د 2240 کسانو چې 401 کورنۍ کېږي د لیږدولو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې طالبانو په کنټرول کې دی، وایي دغه کسان چې له پاکستانه اخراج شوي وو په 99 موټرو کې نیمروز، هرات، کابل، زابل، ننګرهار او نورو ولایتونو کې د دوی اصلي سیمو ته لیږدول شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست رونی وویل چې د سپین بولدک او تورخم له لارې د راستنو کړل شویو افغانانو شمیر تر 300,000 زیات دی. پرون شنبه هم یوازې سپین بولدک ته له پاکستانه د څه باندې 4,000 کسانو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. له تورخم هم هره ورځ په زرګونو افغانان د پاکستان لخوا تر اخراج وروسته افغانستان ته وړي. د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد له نړیوالو ادارو له افغانانو سره د روغتیایي خدمتونو په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ملي رادیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي، پرون په خپله ایکس شبکه کې خبر ورکړی چې ښاغلی عباد دا غوښتنه پرون د هیلت نیټ موسسې له اجرایه مشر سره په کتنه کې وکړه. د هیلت نیټ موسسې اجرایه مشر براین ترنان د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. د بې پولې ډاکترانو ټولنې په فبروري میاشت کې ویلي وو په افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله د افغانستان روغتیایي نظام له زیاتو فشارونو سره مخ دی. ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د شیر احمد احمدي په نوم یو پخوانی جهادي قومندان وژل شوی. دغو رسنیو پرون شنبه ویلي چې دغه قومندان اسماعیل خان ته له نږدې کسانو څخه و چې نامعلومو وسلوالو پرون له موټر له ښکته کولو وروسته په ډزو وژلی. د دې پیښې انګیزه معلومه نه ده او چا د دې پیښې مسؤلیت هم نه دی منلی. د طالبانو ویاندویانو هم د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د خیبر پختونخوا په ټانګ سیمه کې د پاکستان د پولیسو پر موټر په حمله کې 3 پولیس وژل شوي. د ټانګ سیمې د پولیسو ویان یونس خان د ازادي رادیو مشال څنګ ته وویل چې دغه پیښه پرون مازدیګر شوه. پولیس وایي تر دې پیښې وروسته په سیمه کې د وسلوالو د موندلو لپاره عملیات پیل شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د دې برید مسؤلیت منلی. بلخوا د پاکستان د تروریزم ضد ادارې په پېښور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش تماري ملاتړ د یو مسؤول د نیولو خبر ورکړی. دغې ادارې پرون ادا کړې چې له دې مشکوک کس سره په ټوله کې د 20 میلیونه ډالرو په ارزښت ډالر او سعودي ریال نیول شوي دي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون شنبه په غزه کې له قید او شرط پرته د فوري او دوامدار اوربند غوښتنه وکړه. هغه په خپلو خبرو کې ویلي د غزې د اوسیدونکو د ډلهیزو مجازاتو پالیسي د منلو وړ نه ده او ځاني دفاع یا نورې ادعاګانې یې نشي توجیه کولی. هغه په ریاض کې د عرب هیوادونو یوې سرمشریزې ته په وینا کې وویل په غزه کې روانه جګړه باید سمدلاسه ودرول شي. اسرائیل د حماس پر جنګي ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرو سازمانونو په فهرست کې شامله کړې، وروسته له هغې خپلې حملې پیل کړې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په پراخې حملې سره 1400 کسان ووژل. د حماس تر ولکې لاندې غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په حملو کې تر اوسه د غزې تر 1,000 ډېر اوسیدونکي وژل شوي. او د جرمنی په هامبورګ کې پولیس وایي د فوټبال د دوه ټیمونو د مینوالو ترمنځ په شخړو کې د فوټبال 15 مینوال او 10 پولیس ژوبل شوي. پولیسو پرون شنبه وویل دغه شخړه په شمالي ښار هامبورګ کې د سنټ پاولی او هنور د لوبډلو ترمنځ له یوې مسابقې وروسته وشوه. په دې منځ کې ګڼ کسان نیول شوي هم دي، خو پولیسو یې شمېر په ډاګه کړی نه دی. د دې بلوا چې د جمعې ناوخته شوې دلیل یې روښانه شوی نه دی. درنو اوریدونکو اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه درنښت او هرکلی. زه بختیار ساحل موتاستا د لوبول میدان او نیز سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د کرکټ نړیوال جام او د افغانستان ملي لوبډلې پرل پسې بریاوي لاسټرالیا سره تر حیرانوونکي سیالي ورسته نیمه پیلو به ته د افغانستان در رسیدو څومره چانسونه پاتې دي. هندستان سویلي افریقا او استرالیا د نیمه پیلو بو پړاو ته رسیدلې دي. د استرالیا پر وړاندې سیالي کې د ابراهيم زدران تاریخي پاڼې. د کرکټ نړیوال شورا د چمپیونز ټرافي په تړاو تازه اعلان کړی دی چې پاړې درته ریپورت لرو. د تکواندو دوه افغان لوبغاړو په پاکستان کې د سترو زرو مډالونه ګټلي دي. د افغانستان فوټبال ملي لوبډلې لپاره نوې روزونکې هم ګمارل شوې ده. د افغانستان د پیل شوي کورنۍ کرکټ لیست اے سیالیو په تړاو هم معلومات درته لرو او په پای کې به درته له یو میلمه سره د روان نړیوال جام په تړاو ځانګړې مرکه هم خبره کړو. ملتیا مو وکړئ. د کرکټ ل نړیوال جام څخه کو د کرکټ په نړیوال جام کې تر پر ل پسې څلور بریا ورسته افغانستان خپل اتمه سیالي د درې وکټو په توپیر استرالیا ته وبایلله. په دې سیالي کې چې د نومبر په 8 نیټه تر سره شو افغان لوبډلې د 292 منډو هدف ټاکلی او استرالیا په وسل وختمه اور کې پوره کړ. په دې سیالي کې ډېر جالب پیښې شوې دي چې په دې تړاو ریپورت کې درته امید ظهیر مل وړاندې کوي.
د کرکټ نړیوال جام په 9 سیالي کې استرالیا وکړای شو چې د درې وکټو په توپیر افغانستان ته ماتې ورکړي. که څه هم په یاد سیالۍ کې استرالیا په 19 منډو اولو غاړي له لاسه ورکړي وو، خو بیا یې هم د لوبې په وڅل وختمه ور کې د 292 منډو هدف پوره کړ. د یادې لوبډلې لپاره ګلن میکسویل تاریخي پاڼې ننداري ته وړاندې کړه چې په ټبي پخایي په 128 توپونو 201 ناسوځېدلې منډې وکړي. هغه 21 څلوریزې او لس شپږیزې ووهلې. په دې سیالۍ کې هم د افغانستان د ډګر ساتنې برخه ناکامه وه چې یو وار حشمت الله شهیدي او بل وار مجیبور رحمان د میکسویل دوه اسانه کې چونه وغورځول. د دې سیالۍ په بایللو سره الله هم افغانستان په شپږم مقام کې ځای لري او نیمه پایلو بې ته د رسیدو هیلې لا ژوندۍ دي. افغانستان به د نوومبر میاشتې په 10 نیټه د احمدآباد په ښار کې له سویلي افریقا سره سیالي کوي. که یاد سیالي افغانستان د ښه نیټ رن ریټ پر اساس وګټي نو د دې هیله شته چې نیمه پایلو به ته ورسیږي. د افغانستان لپاره په هغه سیالۍ کې ابراهيم زدران هم تاریخي سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان شو چې د کرکټ په 50 اوریز نړیوال جام کې 129 منډې وکړي. د افغانستان په توپ چوونکو کې نوین الحق، عظمت الله عمرزی او راشد خان د استرالیا دوه لوبغاړي وسوځول. میکسویل ته دې سیالۍ دوغاره او اغیزناک لوبغاړي جایزې وګټلې. باید وویل شي چې استرالیا تر هندوستان او سویلي افریقا وروسته دریمه لوبډله شوه چې نیمه پایلوبې ته لار پیدا کوي.
دغه راز د استرالیا پر وړاندې په تر سره شوې سیالۍ کې ابراهيم زدران تاریخ جوړ کړی دی. د افغانستان د کرکټ پیلیز لوبغاړي ابراهيم زدران په یاد سیالۍ کې سلیزه ووهله. هغه لومړنی افغان لوبغاړی شو چې د کرکټ په 500 اوریز نړیوال جام کې سلیزه وهي. تر دې دمه بل هیڅ افغان لوبغاړي دغه چاره نه و تر سره کړي. ښاغلی زدران د 131 توپونو په لوبولو سره 3 شپږیزې او 4 څلوریزې ووهلې او 129 منډې وکړې. د افغانستان ملي لوبډلې یاد سیالی او بایلله. بلور ته د کرکټ په روان 500 اوریز نړیوال جام کې هندستان لومړنی لوبډله و چې نیمه پیلو به تر رسیدلې و. یاد لوبډلې اته سیالي وکړي او ټولې وګټلې. ورسته سیالي به د نیدرلند پر وړاندې تر سره کړي چې هغه به د لیگ پړاو ورسته لوبه هم وي. د غراز د سویلي افریقا لوبډله بیا دویمه لوبډله شو چې نیمه پیلو به تر رسیدلې ده. سویلي افریقا په یاد نړیوال جام کې له نیدرلند او د غراز له هندستان خپل سیالي وبایللې. ورسته سیالي به د افغانستان پر وړاندې د نومبر په 10 نیټه تر سره کړي. د غرض د افغانستان تر ماتول ورسته استرالیا د دریمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ته ورسېده. لا هم د څلورمې لوبډلې ځای خالی ده. نیوزیلند افغانستان او پاکستان د یاد مقام لپاره هڅه کوي. له سریلانکا سره د نیوزیلند سیالي، له انګلستان سره د پاکستان سیالي او له سویلي افریقا سره د افغانستان د سیالي او پایلې به څرګند کړي چې کومه لوبډله د څلورمې لوبډلې په توګه نیمه پیلو به ته ورسېده. هغه لوبډله چې د نمرو په جدول کې څلورم مقام ترلاسه کوي، نیمه پیلو به له هندستان سره په ممبئی ښار کې ترسره شي. د غرض دویمه نیمه پیلو به د نومبر میاشتې په 14 نیټه په کلکته کې د سویلي افریقا او آسترالیا ترمنځ وي. پیلو به د نومبر په 19 نیټه ټاکل شوې ده.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
بل لورته د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې د روان 500 نړیوال جام د سرولو بدلې باراتون کې چمپینز ټرافي ته لار پیدا کړي. دا ځل ټاکل شوی چې د چمپینز ټرافي سیالي په پاکستان کې ترسره شي. پاکستان په دې سیالیو کې کوربتوب کوي، نو ځکه وار لمخه چمپینز ټرافي ته رسیدلې ده. اوس مهال افغانستان، هندستان، سویلي افریقا، استرالیا، نیوزیلند یا د ټرافي ته لار پیدا کړي ده. که انګلستان خپلې پاتې دوه سیالي وګټي، نو دوی به هم وتوانېږي چې چمپینز ټرافي ته لار پیدا کړي. دا ځل چمپینز ټرافي په 2015 زیږدیز کال کې ترسره کیږي. په وروستي ځل چې دا ټرافي په انګلستان کې ترسره شوی و، پاکستان په پیلو به کې هند ته ماتې ورکړې و. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 9 نیټه د غازی امان الله خان د ورځنۍ لیست ای سیالیو ټورنمنټ پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دی چې یادې سیالۍ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوې دي. په دې سیالیو کې د سپینغر، مسینک، امو، بند امیر او بوست زونونو لوبډلې برخه لري چې د افغانستان د بیلابیلو ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره پکې د کورني کرکټ مخکښ لوبغاړي هم برخه لري. تر دې دمه په یاد ټورنمنټ کې هرې لوبډلې 4 سیالۍ ترسره کړې دي. د موزون لوبډلې 3 سیالۍ ګټلې دي، یوې بایللې د نمرو په جدول کې اول مقام لري. د غراس بوس لوبډلې هم 3 سیالۍ ګټلې دي او یوې بایللې او دویم مقام لري. سپینغر د 2 سیالیو د ګټلو او 2 بایللو لامل دریم مقام لري. د مسینک او بندیمیر لوبډلو بیا په 3 سیالۍ بایللې او یوې ګټلې چې په ترتیب سره 4 او 5 مقام کې قرار لري. د وریو چې دغه ټورنمنټ پیلو به د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کیږي.
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ څلوریزي او شپږیزي له موږ سره تعقیب کړئ. افغانستان په دې جام کې څنګه ولوبېږي؟
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره.
نړیوال جام به څوک وګټي؟
very very good, I was going to say superb, but
د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼه او ټولنیزو پاڼو مهیروي.
او د فوټبال لډګر بیا خبر داده چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس انګلستاني اشلی مايكل د دې هواد د فوټبال ملي لوبډلې د نوي مشر روزونکو په توګه ګمارل شوې ده. خاغلی مايكل د نومبر په 8 نیټه په کابل کې وی خبري ناشته هم وینا کړې ده. تر نوموړي وړاندې د کویت هواد اوسیدونکو عبدلال متيري د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې روزنه پر غاړه درلوده چې د ملي لوبډلې لوبغاړو سره تر ناندري ورسته استعفا وکړه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې یو شپږ لوبغاړو هم پر خپل ټولنیزو پاڼو د فوټبال فدراسیون له مشرتابه سره د اختلافاتو لامل د پریکون پوسټونه کړی دي. اولاد سرګندنه د چیاد لوبغاړي بلنې ویروزون کې اوسنی ادارې سره لوب ته دوام ورکړی نه. د نوې روزون کې د پیژندنې په ناسته کې د فوټبال فدراسیون مشر محمد یوسف کارګر ویلي د اجرایوي کمیټې سره تر مشورو وروسته اشلی مايكل وستود د روزون کې په توګه ګمارلې ده. خاغلی مايكل د دې خبرې ناسته پر مهال ویلي دي چې هڅه یې داده چې د 2018 او 2019 کلونو د نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې په دویم پړاو سیالیو کې افغان لوبډله بریالی کړي. هغه به خپل دنده د قطر او کویت د پیاوړو لوبډلو پر وړاندې سیالیو کې پیل کړي. د افغانستان د تکواندو دوه لوبغاړو د آسیا د آزادو سیالیو په ترڅ کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. محسن رضایی او علي اکبر امیری د نومبر په 4 نیټه خپل سیالانو په ماتولو سره د سرو زرو مډالونه وګټل. محسن رضایی لومړی خپل 4 پاکستانی سیالان مات کړل او بیا په 35 کیلوګرام وزن کې د سعودي عربستان سیال په ماتولو سره پایلو به وګټله. د غرض علي اکبر امیری هم لومړی دوه پاکستانی سیالان او بیا یو مصری سیال مات کړل او په پایلو به کې خپل پاکستانی سیال مات کړل د سرو زرو مډال یو غاټه. دا په داسې حال کې چې افغانستان دو نورو لوبغاړو حکمت الله زین او امید صحاق هم د یادو سیالیو په ترڅ کې د نومبر په 3 نیټه د سپینو زرو مډالونه ګټلی وو.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ اداري او پخوانی کارکونکو بشیر ستانکزی د جرمني کرکټ فدراسیون د پرمختیايي او عملیاتي چارو د مسول په توګه ګمارل شوی دی. ښاغلی بشیر ستانکزی د افغانستان کرکټ بورډ اداري پرمختیايي او نورو چارو کې هم ډیره دنده ترسره کړې ده او د خپل وخت مهم چارواکی ګڼل کېده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
ما د جرمني کرکټ فدراسیون سره د عملیاتي کرکټ او د پرمختیايي کرکټ مدیر په حیث دنده شروع کړې ده.
بشیر ستانکزی ازادي راډیو ته ویلي، هیله مند چې یاد هیواد کرکټ په وده کې ډیره مهمه ونډه ولري او ډاډ یې څرګند کړ چې له دې لارې به جرمني میشتو افغانانو ته هم خدمت وکړي. د ورېد چې تر دې وړاندې د افغان کرکټ ادارې بل کارمند پخوانی اجرایي رئیس نور محمد مراد د امریکا کرکټ ادارې د اجرایي رئیس په توګه ټاکل شوی و. درنو اوریدونکو، د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. په دې برخه کې درته بیا هم ځانګړې مرکه خبرو. دا ځل مو مرکه د استرالیا پر وړاندې د افغان لوبډلې د حیرانوونکي ماتې په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د کرکټ پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمد زیده. له نوموړي مو په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا د استرالیا پر وړاندې مو د داسې پایلې هیله درلوده؟
بالکل داسې فکر نه کوو چې دا میچ به په همدې ډول یا په دې شکل باندې کېږي. پنځه پورې که منگا لوبه وګورو، منگا و کسان آورد کردی و یو سلوو مندی وی، نو هیچ دا تصور نکیده سه منگا بدا میچ بایلو. خو چنگا سه میکسویل لوبه وکڑا او پا کم حالت که وکڑا او کم آغا منتل تفنس سه منگا ورتوائی و سه ده بلکل لوبه پری نخودا، نو واقعاً لوبه منگ نسیده وگتلا او بدل اکڑا.
احمد زید صاحب، هماغه د مجیب الرحمن د کیچ غرزول د لوبې د بایلات لامل بولی؟
نه، لاملونه ډیر کېدای شي، کیچ هم کېدای شي، ځکه کیچ سیدی د کیچ نیول سیده میچ ګټل دی. سی کیچونه ډراپ کې خامخه به میچ بایلې، خو نه نور هم داسې د منګه د بولینګ د کولو پلان سی وو. یو زخمی سړی ته سی هغه په شا تخپه یا ملا خراب وي، هغه ته باید له کومې ستراتیجي او کوم پلان سره بالینګ وسي. اول خو دا وو چې باید راوند د سټم فاست بالرانو بالینګ کړی وای، د ده باډي او آوټ سایډ د آف سټم یې باید ټارګیټ کړی وای. دریم شی دا وو چې ده ته باید د تیزو بالو په ځای باندې ورو بالونه اچولي وای، نه چینج اپ یې کړی وای، په خپل پلانینګ یې کړی وای. داسې پراپر یا داسې منظم پلان چې د هغه ته ونسو، دا هم یو لامل کېدای شي. کیچونه ډراپ کېدل هم لامل کېدای شي. نو دغه ټول شیان سی بیا صحیح نه سره کیږي، نو خامخا یو بیټسمین لوبه اکثر یی دی، یو بیټسمین میچ ګټي، دا نور ټیم سپورټ کی دی په ورځ باندې. په کومه ورځ باندې سی بیټسمین ښه ورځ وي، ماغه میچ ګټي، سی هغه کلو راډری که مل راډری که هغه اوپنری، ماغه ټول رنزونه کوي. نور ټول ټیم سل رنزه کوي، هغه یا یو نیم سل رنزه کوي، یا کوي نو ټول ټارګټ 200 یا 290 کې.
د لوبي په کومه صحنه کې پوي شو چې افغانستان شاید دا سیالي وبایلي؟
بالکل، د لوبي صحنه خو کله سه میکسویل سدا، د میکسویل بارا کې بزیو شه درته وای، ما سدا صرف کرکټر هم نه ده، دا د ګولف هم ډیر خلک لوبغاړي ده، نور ورزشونه هم کوي. نو کدی ته د هټینګ سټایل مونږ وګورو، د بالکل هغه د ګولف ټیکنیکس خپل کړی وو، او کوم بال به سیده ده ته رسیده یا به مخکې کېده، هغه به د ډیر ښه سکس کاو. بل د دې د بیټ سوینګ یا د بیټ تاویدو یا د بیټ د تاویدو سپیډ، لکه څنګه چې د یو ګال پلیئر یې، د ده هم ده دومره خبره دی، د اوږدې خپې سره غټ هټ، هغه ته مونږ ریچ وای، د دې د هټینګ ریچ چې دا له نورو بیټسمینانو سره ډېر زیات بدل ده. او بل دا رسیده په انډیا کې ډیره لوبه کړې، او اکثر داسې پوزیشنونو باندې د ډیره زیاته لوبه کړې چې د میچونه ده سه بالونه کم پاتې، میکسویل ډیر چیس کړي دي، او په انډیا په پیچونو او کې ډیر زیاته تجربه هم لري، ډیر زیات آی پی ایل کې لوبې ترسره کړي دي. نو دغه ټول لاملونه چې ما کتل، نو مونږ ما داسې فکر کاوه سه میکسویل کولای شي چې دا میچ له موږ نه وګټي، ځکه میکسویل ته په هغه وخت کې د کرکټ ټیکنیکس باندې زیات فوکسونه کوي، ځکه د انجرډو د ګالف په ټیکنیکس باندې د لمنګ نه رنزونه وکړه، او دا شی ته ما فکر وو، او دا ډیر خطرناک هغه غي سی وو، دا منګ سی وایي وو د دې ستراتیژي سی وو، دا خطرناک ستراتیژي. نو هغه هم دغه او په دې باندې لمنګ نمیش وکړ.
میکسویل ټپی هم خو بیا هم ادوسو یو ناسوځیدل منډه وکړي. د افغان تو پچون کو غلطی څه شی و؟
او د کسنګ سمخ کې ما ویلې چې غدي ټپی کې دو په وخت کې ام د سلو بو وکړه، نو د سره ټیکنیکس ته نور لوب هم ولکه د ګالف، نو میکسویل سدا واکن کومګو وایو په دې حالاتو کې دا رقم لوب کول دی یو پلیر لوبغاړي د پاره ډیر مشکل وي، خو میکسویل وو سدا هرڅه سدا ثبوت کړ او ثبات ته ورسول یو ډیر غټ مثال سدا نور دنیا بسمنه ته قائم کړ.
مجیب رحمان تر دې وړاندې هم مهم کې چونه غرزول دي ولې د فیلډینګ برخه نسميږي
تر دې دم او مونږ د میکسویل په سوځیدلو کې ځکه ناکام شو چې مونږ په میکسویل باندې د ټیک کول کوشش وکړو، کله چې هغه د زخمي حالت ته لاړ او مونږ ولید مونږ دغه د سوځولو کوشش وکړو، په هغه وخت کې مونږ ته نارمل بولینګ پکارو، نه مونږ بولینګ سه د دغه مجبور وسې تیز لوبو کې یا هټو کې ځکه د منډې نسو ویلې، نه مونږ د بولینګ ستراتیژي دته مختلفه پکارو، نو دغه شنه سده میکسویل د مونږ نه زیاته استفاده وکړه او منډې جوړ کړې.
فکر کوي چې د ورځنیو سیالیو په تاریخ کې د میکسویل پاره تر ټولو غوره و؟
بالکل بالکل، میکسویل سدا د سې اننګز ز څو ایم اس د کرکټ په تاریخ کې د چا کړی ما خپل نه لیدلې، او کدی تاسو دی سچن تندولکر ټویټ هم ګوري غم دا خبره کړي چې ورځنی لوبو کې دا رقم اننګزونه او دا رقم لوبه ډیره کم لیدل شوی دا او په خپل ما نه لیدلې. بالکل میکسویل ته ډیر کریډیټ ورکول پکار دی، واقعیا په یو ځان باندې سدا ټول لوبه بدل کړاو استرالیا بریا ته ورسول.
د ورستان په توپ وهنه کې وغږی ګو د ابراهیم زدران د تاریخي سلیز د څومره مهمه غړی.
بالکل، کدی ابراهیم زدران په بیټینګ باندې وغږی ګو دغه مهارتونه اوس کومګه وګورو، د بیټینګ دغه د بیټینګ مهارتو ته پکتو دغه خپل مهارتونه دغه ټیم خلاف خې استعمال وای سي، په پریشر کې استعمال وای سي، پستړیا کې کومګه وګورو غوښته نوې سمندې وکړي خپل مهارتونه په اس په پستړیا کې هم عملی کړ، نو موږ ویلای شو چې ابراهیم زدران اوس یو مکمل لوبغاړی دی او دغه مهارتونه ټول پاخه شوی دی او هغه د هر چا د هر ټیم په هر ځای کې د هر چا خلاف لوب کولای سي او پرفارمنس کولای سي. نو ابراهیم زدران یو مکمل بیټسمین دی اوس، او لغنه اوس سدا د افغانستان ټیم د افغانستان د کرکټ مینوال تر دا توقع لرلای سي چې ابراهیم زدران به په آینده کې اوس یو مهمه برخه د دې ټیم.
تاسو له لوبي وړاندې راته ویلي وو چې په دې لوبه کې د افغانستان د بری چانس ډیر دی، څنګه دې اټکل کړو؟ استرالیا خو هم خپلې ورستۍ سیالي ډیر ښه ګټلې وي،
ولکه څنګه چې ما فکر کاوه چې بدا وکټ سدا شروع کې فاست بولینګ ته هیڅ کومک نه کی، سپین بولینګ ته کومک نه کی، د منګ بیټسمنان سي دي خلګي دي منډه جوړي او څه توقع سی و ما غسي بیټینګ وچلې ده او ما عمر زبردست منډه جوړ کړې. دوم کې دلته په دې سي خارونو کې سي د سمندر غاړې ته وي خامخې دي پچ یا د مازیګر کې هوا دي خېدو په طرف باندې زی، خاص کر په دې سي موسم کې لکه نن سبا کوم موسم روان ده هوا زیاتیږي، نو دا خامخا فاس بولینګ ته هم کومک کوي، بیا په وخت کې سپینران ته دي کومک شروع سي دي وکټو دي پچ دي ته ټول ته په کتو سره دا اټکل کېده چې لوبه به مونږ غټو، بس بیا هم د څه خراب فیلډینګ او کچنو لوجنه او د فاست بولینګ او د ټول بولینګ د سی یو د میکسویل خلاف د سی یو صحیح پلان نه عملي کول لوجنه مونږ مې شته د موبایل.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دیونه خبرونه پاتور رسیدا الله مملشه.